کړی مشه د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونو کې ما زه نجیب امیر او زما همکار انیس اجمل هرکلی کوو. نن د سې شنبې یا نهې ورځ او د 2015 کال د سپټمبر 28 نیټه ده. دا مهال په پېښور کې د سهار 9 بجې دي. دا لومړۍ خپرونه سلام پښتونخوا له راپورونو روانو چارو مرکو شننو څخه جوړه ده. پیل به له خبرونو کوچې انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کوي چې خپله خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو لپاره اجازه ورنه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي باید پاکستان حکومت دې له پنجاب سره تعلق لرونکي د عبدالباسط د پانسه سزا ختم کړي. او چارواکي وایي د عراق په بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د پېښور د بډبېرې د پېښې غندنه کړې ده. نن د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبېرې د پېښې غندنه وکړه او خفګان یې ورسره شریک کړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی بیا پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی. یو ځل بیا وایي چې دا هیواد تا اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واغستل شي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډبېره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث وشو. پرېکړه وشوه چې د دغه حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا حمله چې پکې شاوخوا 1.5 تنه وژل شوي وو د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوې وه او له هغه ځایه د وسلوالو لخوا ترسره شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت د ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلې دي. د پاکستان پوځ وایي هغه 9 کسان چې ورته د مرګ سزا ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. او کوم تن ته چې د عمر قید سزا ورکړل شوي هغه هم د حرکت الجهادي اسلامي سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فلج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورک کول ادروي او په فوري توګه د پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9 د پانسۍ ورکولو لپاره ډیت وارنټ جاري کړی و. د دې وروستو د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 2 یعنی نن د پانسۍ ورکولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تېره شپه مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو څېړونکي سلطانه نون په حواله ویل شوي دي چې د ویلچیر استعمالونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخنه غواړم د کابل امنیتي چارواکي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کابل د امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه پرس ناوخته خبریالانو ته وویل
هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تېرې سوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
امنیتي چارواکي د غراس له عامو خلکو هم غواړي چې د اختر لپاره د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمي چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلع کې شیعه ملیشي په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 240 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیه سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې بیا په چاودنه کې 1 سرتیری وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروستو خبریالانو ته وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په همدې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي، دا هم وره چې په دې خپرونه کې درته څه لرو. افغان ولسمشر وایي خپل خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راپارولي. کارپوهان څه وایي؟ په پاکستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنې راپارولي. راپور پې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه.
کمانډر صاحب د پولیس اردو باندې دلته ناست، کمانډر صاحب د لیوا باندې دلته تشریف لري. زه د رئیس به جمهور د افغانستان د اعلی سرکمندان د نمایندګۍ دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده چې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي.
په ګرد اسلامي نړۍ کې د اختر تیاریانې روانې دي. خو د وزیرستان یوه میرمن اختر څنګه مانځي؟
ما د پیه الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ نه د بچیانې کپڑے شته او نه موږ د عید د ذبحه کړې دی.
په پېښور کې د تھیټر د یوې ډرامې ننداره هم در باندې کوو او که د وخت یاري راسره وس او سندرې به هم واورئ راسره اوس. دا خبرونه درته د خپل تخنیکی همکار جنتن په مرسته وړاندې کوو. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډه ویرې په پیښه دوی خواشینی دي او دا پیښه دوی غندي. په دې موضوع او په دې موضوع چې د پاکستان د پوځ مشر نهو ترهګرو ته د پانسۍ د سزا د ورکولو توصیف کړی، په دې موضوعاتو د خپل همکار احمدالله سره خبرې کوو چې همدا شېبه د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمدالله سهار په خیر.
ډېره مننه نجیب عامر.
احمد الله د بډویری د پیخې نه پس د پاکستان لخوا وویل شول چې د دې پیخې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. قسم تر دې مخکې هم افغان چارواکو د دې د ویلو چې د دوی د خبره غندي او د خپل خوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. تازه راپورونه وایي چې ټلیفوني خبرې شوې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ. څه تفصیلات؟
بالکل نجیب عامر، څنګه چې تاسو هم وویل اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمونږ هم خبرې وشولې، او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حقله، نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو مولوی چې کوم دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم د پاکستان ایئر فورس په بیس کیم شوی وه، په هغې کې د عامو خلکو او د فوزي کوم ځوانان چې کومو د هغې په وجه نه د خفګان څرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو وارې دا خبره کړې ده چې کله به هم دوی خپل ځمکه چې کومه ده هغه د ترهګرو پر ضد د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو افغانستان اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی. خو زه دا هم وایم چې نجیب چې د تیر جمعې په ورځ باندې چې کوم هغه د پېښور په بډبیره کې د پاکستان فضایي چې کوم کیم د پاغې کې چې کوم حمله شوې وه، نو د هغې وروستو د وزیر اعظم د قومي امورو سلاحکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم دا ویلي وو چې په ښکاري داسې چې د دې پېښې ځینې داسې ثبوتونه ورته ترلاسه شوي دي چې د پېښې دغه چې کومه ده منصوبه بندي هغه په افغانستان کې شوې ده، او دې حوالې سره ثبوتونه چې کوم دي هغه به افغانستان ته وړاندې کوي. او دغه لړ کې تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه هم شوې وه، په هغې کې د وفاقي وزیران نه علاوه د فوزي مشران چې کوم هغه هم پکې ګډون وکړو، او په دې حوالې سره چې کوم ثبوتونه دي چې دا افغانستان ته وسپاري په دغه حوالې سره په مختلفو امورو چې کوم هغه جاج هم واغسته شو.
صحیح. او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو باندې چې دغه حکومت ورکوي مجرمینو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، په خاص کار هغه قیدی په اړه عبدالباسط چې نومېږي چې هغه معذوره دی او په پام کې ده چې نن هغه ته د پانسۍ سزا ورکړل شي. بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نهو هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل، د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغې ډایرکټر چې کوم دی عاصم باجوا هغې د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغې ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نهه ترهګر دي، نو د فوج مشر د هغې توثیق وکړلو، او دغه کسانو ته به چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کېږي، او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي په قول د عاصم باجوا چې دا په عام ولس او سکیورټي اهلکارو په وژنه کې چې کوم دی ککړو، په دې کې ځنې چې دوی وایي ترهګر چې کوم دغه په فوزی قافله کې حمله کړې وه، هغه کې د ملکن ډیویژن جنرال کمانډینګ افسر میجر جنرال ثناء الله او لیفټنټ کرنل توصیف احمد چې کوم هغه پکې وجل شي وو، په هغه کې ککرو دغه شانتي، بلکې دغه پیخي بیا زمواري تحریک طالبان پاکستان سواد چې کوم هغه قبول کړې هم وه. د هغه وروستو نور چې کوم مختلف مجرمان دي چې هغه په مختلفو جرمونو کې ککرو، هغه ته هم لکه په دې کې د بلوچستان په سیمه مستون کې د فرقه ایز کوم وجنه چې کوم په هغه کې دغه شان په نوخار کې د یو جماعت خودکش حمله چې کوم په هغه کې چې کوم مرسته وسره کړو دغه کسان شامل دي، د ټولو ته چې کوم دی د مرګ سزا به ورکړل کیږي. او دا هم دوی نه نجیب چې د فوزي عدالتونو د جوړولو وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې شپږ تر هغه ته چې کوم هغه د مرګ سزا ورکړل شوله، یو ته د عمر قید سزا واورول شوله، دین علاوه سفوره پیخه چې کوم وه، او د پیښور آرمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله کې ککړ کسان وو دهشتګرد، نو هغه ته هم چې کوم دی د پانسی ورکړل شوې ده.
مننه زموږ همکار احمد الله. او په اسلام آباد کې اوریدونکو، د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پانسۍ په سزاګانو باندې کوم غیر رسمي بندیز چې د څلورو کالو پورې لګول شوی هغه لرې کړ، او ویل کېږي چې په روان کال کې تر اوسه د 286 پورې کسان په دار ځړول شوي دي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه، افغانستان یو واری بیا د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوې او له هغه ځایه سخت دریځو وسله والو ترسره کړې ده. جمهور ریاست وای افغانستان په خپل د ترهګرۍ قربانی دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. نور تفصیل د نوریاس نورینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې دی او بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د راپورونو له مخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخت دریځو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغې ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی، خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکارۍ غوښتونکی دی. افغانستان په خپله د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ستر قرباني دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شوه خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پېښور کې وشوه په افغانستان کې نه وه پلان شوې او نه هم د هیواد کنټرولولی شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي. دغه چارواکي ویلي چې پاکستان په دې باور دی چې که له افغانستان سره پوله وتړي دا به د ولسمشر اشرف غني حکومت چې د ده په وینا زموږ د ګټو پر ضد دی کمزوری کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي او په سیمه کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي که د حملو په اړه ثبوتونه کابل او اسلام آباد له یو بل سره تبادله کوي دا ښه خبره ده، خو د دغو ثبوتونو پر اساس باید د سخت دریځو وسله والو په وړاندې عملیات هم وکړي.
دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغه شیم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
اسلام آباد په داسې حال کې له کابل سره په بډه بیره کې د وروستۍ حملې په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې د کارپوهانو په وینا افغانستان به دا ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر مسلې ډیر ټینګار وکړي.
نوریاس نوریو بیا هم همدغه موضوع، که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې، خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستاني چارواکو هم د پېښور د بډه بیرې د حملې وروسته تور ولګوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادی خنډونه دي، زموږ همکار یعنی سجمل پرې د ځنو کارپوهانو سره خبرې کړې.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ بیان ویلي وو چې له پېښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پېښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغې په رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرښې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسألې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلم دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردې جګړه ده. د افغان خاوره باندې کېږي دا هم یو مسله ده چې دوی دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو زما یې دا فلاني وکړه چې که بله ورته وخت کېدلی چې ماښام کې نه وي چې افغانستان د افغانستان یا چا زخمی نه کم بلکې وایي دا پاکستان دا یو زم په بل خپلې کمزورتیاګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات سم کړو ملکونو دنه نی نو بیا به دا ضرورت نه لازم چې په بل الزام ولګوي.
په کابل کې کارپو نصرالله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې، هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي، په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې وویل چې دا نوی یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د هغوی ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو، دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان. فکر کوم د دې لپاره باید کار وسو.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث د راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
اوس هم دې نه ده تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا څوک تم ده، خاص کر دا کې آرمی ایکشن شروع کړی دی. دو کې دو افغانستان ته وایي که تاسو دو ته پناه ما ورکو. As I understand اوغه وینه دا کوئی پناګای کو تاسو لا کو کی دی مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده. خو پیرل افورتس رواني او دوړه ملکونه دام نه وړي کې تعلقات خراب سی ولې افغانستان کو نسی افورت کولای کوم سمال پاور دی.
اجاز خټک زیاتوی چې پاکستان او افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي نو باید چې دوړه هوادونه د یو بل لپاره پخپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي.
افغانستان پاکستان د سرحد کې دی باندې خلکو تګ راتګ دي خو آسان، بالکل آسان، خو قانوني دي. ځان پوهوي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قاتل ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه ښایي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا غرستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو دې ولسوالۍ ته سفر وکړ او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د ولسونو سره یو ځای وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې بیا د سیمو ته راشي. یا د ولسوالۍ ته زموږ همکار شاه محمود شینوار هم ورغلی.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمې پورز د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولای شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سر ته ورسوو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا د ما هدایت هم ده. قمانده صاحب د قول اردو مرګ دلته ناست ده، قمانده صاحب د لیوام دلته تشریف لري او همداراز د موږ رئیس صاحب د امنیت، قمانده صاحب د امنیت، زه د رئیس صاحب جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. ده وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زه مطمئن یم چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې
دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو پنر بکو املاتر بکو او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسي جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجي ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې دي، ورته غوږ به شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هېڅکله حاجي ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نیسي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د هغوی خپل کار ده. که د وطن ته خیری که درسی راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټولو افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبه ګورئ چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته بازی وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګېږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه ده نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو دی کې، دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به وي هلته، خو د هیچ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهېږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اصلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی و، انشاءالله چې هغه اصلحې براباسي او مرمۍ به انشاءالله هماغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنګ وي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي دا هغه جنګ.
حاجی ظاهر قدیر او د خبرونې په دې برخه کې وزیر خان ته وکښ
کتونا د لونګي کدی ونا د لوندا ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
کتونا د لونګي کدی ونا د لوندا ګلت د ګل پرنګي
ਸਗੁਲਵਨਸਾ ਪਰੰਗਾ
ششم زچتا تپکات شم
داس بی نشی نششم زچتا تپکات شم
داس بی نشی نششم
زچتا تپکات شم
ویم چی چوڑ لکا دا بنگی کن شدر کی دا بندا گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا
گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا
پتونا دا لونگی گل پرنگی دگلو نستا پرنگا
د وزیر خان پواز موسم در اوریده د سټوډیو د غړایستان خی چې د محل په پیښور کې نه نیمه بجې شوې دي یعنی ساجمل سټوډیو ته د خبرونو د لنډی سره راغلی د مایک هغې ته سپارم.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښور بډبیرې د پیښې غندنه کړې. نن د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه او ورته سره خفګان شریک کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنځي د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث وشو او پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتی چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا د تورنو کسانو په اړه وویل چې دوی توندلارې ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدي عبدالباسط ته د پانسي ورکول ادروي او په فوري توګه د پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیارلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار احمدالله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې یوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولې ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلي دي نو د هغې وروستو په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورځپاڼه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پیښور د آرمی پبلک سکول پیښې څخه وروستو افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو پکار ده چې افغان حکومت د پیښه کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي. تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د تر هغه د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولې څارنه سخت کړي شي او د پولې دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تر هغه پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورځپاڼه پاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېوارۍ نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل، چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وارې بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا ارامي وي نو د ټولې منطقې اولس به پریشان وي او دارنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وای پاکستان دی د پنځه سزا ختمه کړي او دغه هیوادونو په قطار کې دی ودرېږي چې دغه سزا ختمه کړي ده. ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر د ځواک د ښکاره کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې دراورو لیوي د میروسته. د بشری حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړی اداره وایي پاکستان دې د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سر د ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې وروسته سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول بریدو کړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 دیش کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بېساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږ وې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سر اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره په قطار کې ودرېږي چې وار له مخې د ملګرو ملتونو په 2000 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړه وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې وه چې پاکستان د دواړو خواو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې وویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1950 کال کې د دغو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1950 کال د سپتمبر د جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ونمانځله او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاره کوي. هارون بادشاه د راپور نورې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1950 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. 1950 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړي دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1950 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1950 کال د جنگ د بریا پر منځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړي. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو دیو هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوی چې دا داوا پر ځای نه ده چې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاده کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغې موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نشي لویدای.
د هارون بادشا راپور موریده. په پېښور او قبایلي سیمو کې د سپتمبر په 24 نېټه لوی اختر منځل کېږي. د نورو کلونو په شان سخ کال هم د اختر د منځلو لپاره خلکو تیاریانې نیولې دي. زموږ همکار اسرالم مومند د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړې چې جنګونو ځپلې او ترې پوښتلې دي چې دوی خپل اختر څنګه منځي.
څو ورځې اختر ته پاتې دی خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دي ولېږدول شي. د میرلی اوسیدونکی طارق خان دوړ چې 14 تعلیم لري دا مهال په بنو کې د کرایا په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت لخوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کېږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې هېڅ سره بالکل د ایوانډې د اخستو پیسې نشته ورسره. دي موږ دا ګورنمنټ ته، ایم ډی ایم ای ته، گورنر صاحب ته او بل پرایم منسټر صاحب ته دا موږ اپیل کړي چې زر نظر دا دی ته د پیسې راولېږي. یاره صاحب، اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې که ما کپړې یا تصور اوي یا ما کپړې اخستې وي یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همداراز څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه جینۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کروڑونو روپۍ تاوان رسېدلې. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دي کړی. همدار څرګندونې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی فواد اپریدی چې په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي او وایي که څه هم د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشولو دوکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړلی شولو او لکونو خو څه چې د کروڑو روپو خلکو تاوان وشو. او د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل چې څومره سټوډنټانو او د هغې څومره د کاروباري خلکو او یوتي وو نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغو څنور نور څه اختیار کړل او ډېر غلط ګامونه یې اوچت کړل.
د وزیرستان سره تعلق لرونکی لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د بېکوره شو شاوخوا 1.5 لک زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی. نوموړی وایي څو واری حکومتي مرستې بندې شي خو چې کډوال مظاهرې پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خو دا ده چې خلک بیروزګاره شوي دي، اکثر چې بارانونه وي نو د دوی خیمې چې دي د اوبو نه ډکې شي او ورسره که هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلۍ وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه په ټپه ولاړه ده. دوه کاله وشول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړي دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی دې خپلو سیمو ته ولېږدول شي. خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولېږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
د اسرالم مومن راپور مورید اوست. فرشته سما پاواز د سندره.
جانانا شمیر بانا
د فرشته سما پواز کی مو سندر اوریدا بیا هم راپورنه د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنډ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځایي مشرانو غږ کړی چې دغلته د امن په راوستو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال ورته زر تر زره حواله کړي. دوی ویلي چې که دلته په کوم ځای کې سپی خرامن څه شي نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه ورانولی شي او د ملکانو مراعت به هم بند کړی شي. خو بیا ځایي مشران وایي چې دوی حکومت سره هر ډول مرستې ته تیار دي خو د خلکو کورونه دې نه ډنګوي. نور تفصیل فرهاد شینوارینه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګرۍ پیښه رامنځته شي نو دې سره په خواوشه 300 میټره کې دننه به د اجتماعي ذمهوارۍ تر لاندې ودانۍ ډنګولی شي او ځایي خلک به پکې نیولی شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراعات به بندولی شي او چې کوم تن وسله والو له پناه ورکړي وي هغه به د سیمې نه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ و فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمهواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دې نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی جانے سے دا فیصلہ کرو چھے دے غیلہ کے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم زمارے لاندے رازی او درے سوا گزا کے با کورونا مکورونا موتر چھے زمان خوڑے رے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا اوز با زمان سر رازا چاننا لگی زمان پا علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا برطر رازے زمان کورونا وارس با خورا نہیں کانا نو ما جدا لگا سے اگر خبر دا دے باندے لگ سوچو فکر ہو کاؤ پا دے خبر دا مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلی دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری په راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یوه کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي موارد دفاع یا ماده عملي کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاس کړې ده.
دا اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمو کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغې د کنسپټ پته نشته. په دې وجه باندې بالکل زوائم چی دا غیر فطری خبر دا خلکو ته سیکیورٹی ورکول دا ریاست کار دی، دا دا خلکو کار نده.
تا اینو ریاست خویلی دی کنه چه اف سی آر که ترمیم شوه دی وز با اجتماعی زیمواری نه کیگی، دا اغا ترمیم چرا غلی و دوزاری و لسم و دی وقت که بیا و لسم شرم منظور کرل دی باوجود چه انتظامی دا کار که نو انتظامی با نه دا محاسبه چوک نشتا کنه اغا کاغذی بدلونو نه چرا غلی اغا نه عملی کیگی سو وجه دا
سمر پوری چه ما تا معلومات دی نو هم ده اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دغه ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن دپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشته همدغه اف سی آر کې. نو خبره ډېره سره ګډه وده ده که نه کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځم کې نو مسله به حل شي، همدا چې یو آئینی ورته یو سټېټس ملاو شي.
نو تاسو دا ګڼئ چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه؟ په دې کې به ډېر زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې اسټېبلیشمنت څنګه ورته وایو، ما ته دا ښکاري چې اسټېبلیشمنت دا نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت دی، ریاست دی کنه؟ که ریاست نه غواړي نو دا شی ما ته ډېر څه د حل کېدو والله نه ښکاري. په دې به تم ولګي زما په خیال.
له شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه وه. په پېښور کې یوې غیر دولتي موسسې د تھیټر ډرامه وړاندې کړه چې ورکې د پیژندل شوو اداکارانو پر ځای د پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. د دې ډرامې موخه د نوو استعدادونو روزنه ده. زموږ همکار خالد خان دغه تھیټر ته ورغلی او موږ ته دا راپور رسولی.
دا ګل په ماښام دغه تھیټري ډرامه کې د پېښور پوهنتون او نورو کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو د ډاکټر، پولیس، جج او وکیل کردارونه ډېر په ښکلي طریقه ادا کړل چې مقصد یې د پښتنو په ټولنه کې په زنانو باندې د تشدد لار نیول و. په تھیټري ډرامه کې یو سړی په خپله ښځه بغیر د څه وجې تشدد کوي او بیا چې کله هغه په روغتون کې د علاج او پولیس سره خپل شکایت رپورټ کوي نو هر ځای کې ورسره سړی چارواکي ښه سلوک نه کوي. دا پولیس ته تانېدار کردار ادا کوونکي د پېښور پوهنتون افسر افغان چې د شانګلې ضلع سره تعلق لري د دې ډرامې او د خپل کردار په هکله وایي.
دوی په خپله دغه یو کوشش وکړ او د دوی دغه یوه خبره ډېره د ستاینې وړ ده چې په دې کې پروفیشنل هیڅوک هم نشته. دی دا ټول چې دي سټوډنټس دي او هغه خلک دي چې هغه بالکل رف خلک وو، هغې باندې دوی محنت وکړو، بیا ورته ټریننګ ورکو او بیا هم د هغه خلکو نه کار اخلي.
دغه شان د پېښور د ایم سینس زده کوونکي چې په دغه ډرامه کې اهم کردار ادا کړی وو وایي،
دغه مسلو کې دغه مونږ یو مسله راټول کړه چې مونږ هغه کې او هغه یو اګلم یو ډرامې شکل ورکو چې مونږ د هغه منی او هغه ذریعہ سره مونږ د امن میسج ورکو، مونږ په دې ملک کې امن خور کو، مونږ د معاشره په تر کې لار منی روان کو، مونږ خپل طرف نه کوشش وکړو چې دې کې د جسټس سیستم سم شي، دې کې د لاز د پالیسیز فالو کول شروع شي.
دغه تیټری ډرامې ته د طالب علمانو نه علاوه د جون بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو چې زیات تر پکې د اسپتال او د صحت محکمې سره تعلق لرلو. دا ډاکټرانو د خپلو مریضانو او بیا په خصوصي توګه د زنانه او رنځورانو سره د رویې په هکله یوه زنانه وایي،
زما نوم شاهده ده، د دې مسله دا و چې لکه علاج ته څوک راشي نو ډاکټر وته څه توجه نه ورکوي، نو داسې نه دي کول پکار. ډاکټر خو زموږ د معاشره یو اهم کردار دی چې هغه داسې کوي نو بیا به نور عملې نه موږ څه توقع ساتو.
پېښور کې د انټریکټیو تھیټر چیټ کتونکي پکې خپل رې او اداکاری هم کول شي په هکله یو منتظم وایي،
ځکه چې کله تاسو خولي باندې خبرې کوي دومره کس نه بوي، اکشنز باندې چې کله تاسو ښایي دې کې هر څه اکشنز وي او دې کې موږ هغه انوالو کوو، لکه سټیج او تھیټر دي کنه هغه کې د اډینس او د سټیج باندې چې کوم خلک دي هغه درمیان یو ګیپ یو والی، په دې انټریکټیو تھیټر کې هغه وال ختم شي، هغه انویزیبل شي، اډینس خپل راځي خپل مسلې خپل سوال.
اتبار ان جی او چې دغه تھیټری ډرامه کې مالی او تکنیکی مرستې کړې وې ویناوا چې دوی به د امن، انصاف، قانون احترام او د تعلیم د ارزښت په حق لا پېښور کې نور هم د غشانتی ټوی ډرامې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې په دې برخه کې د حمزه بابا کلام د بریالي ولی نورو. بخنه غواړو دا کلام د درویش دورانی دی.
منزل لري لار ورانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار ورانا زهم ستړی تم ستړی، صد خوا خاطر مانا زهم ستړی تم ستړی، صد خوا خاطر مانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار ورانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار ورانا زهم ستړی ستڑے، ست خوا خادار مانا زہم ستڑے تم ستڑے، ست خوا خادار مانا زہم ستڑے تم ستڑے، زمال خیال موزے نمت شویہ رمولے نزمات خیال موزے، زپخلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے، زپخلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے، ست خوا خاندار مالا زہم ستڑے تم ستڑے، ست خوا خاندار مالا زہم ستڑے تم